السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنه شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لن محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلي نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوځ د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړي دي. د روسیې یو چارواکي ویلي، له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتاک بند شوی، خو هغه د اوختي احتمالي ځان په اړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکند کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې پکې نه وې. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decisions leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفک کړي. خود طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا ځینې استادان په کورونو ناست دي، درسونه ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفک شوي دي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منی. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکند کنفرانس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي په دې غونډه کې هیڅ د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم وایي د تاشکند په کنفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یوه داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړې، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوا یې د تاشکند د کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همشموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد او ویې ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دې ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډېرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستانه پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي، خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرانس ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرانس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا یې د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرانس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل،
اصل خو کانفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي د دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاډ حاصل کړي، او دغه ډاډ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرانس و، نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د طالبانو دپاره یې خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغسې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغې پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګورئ، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوی وه په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لاین دی، او دا لاین د افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمن به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ را تګ او د موادو تګ را تګ اوړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لین په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بلې او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې میرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم وویل چې داسې توقع له دې کانفرنس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټرو وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنا نه لري چې د مرکزي آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ یې روښانه کړی چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي، اوکراین د ستونزې د پیل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره یې د تاشکند پرونی کانفرنس په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ، او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخیږي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونه یې پارولی دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي، د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندوي بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ په نښه شوې.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسو بریښي چې لسم یو شمېر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه ده تایید کړی چې پر دغه فابریکې دی روسی بلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي ځوالۍ په خپل ماښامني راپور کې پرته ده دی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسمهریا کلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي ځوالۍ دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک کې زیاتسف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوتامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، روزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلی دی چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دی چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2/128 منډې وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1/11 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 11 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 20 کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزې لیګ اتلس لوبې شوې چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیګ پایلوبې ته لارو مونده. د دې لیګ پایلوبه چې تېره شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربه انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه، کوربه لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان افغانستان لپاره په تیر لوبه کې بیټ میټ په 14 دقیقه کې، لوسی برنس په 14 دقیقه کې، ایلیسیا روسا په 15 دقیقه کې او فران کربی په 16 دقیقه کې ګولونه وهل او خپل لوبډله یې پای لوبې ته ورسوله. له 2009 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د انګلستان ښځینه لوبډله د اروپا په لیګ کې پای لوبې ته رسیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان به هر ته لاړل، اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمه له تدریسه منع شوي چې په تیر حکومت کې یې دندې کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د باتجربه استادانو کمښت یې پر تحصیلي بهیر منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقۍ ادعاوې نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر ته لاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هېواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس د دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو لا تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، یو څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته، دا هغوی په رابطه مو هم کړی ده او احتیاطاً موږ دا کار کړی چې اسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلاتي عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بده چې موږ د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکوو چې تاسو مرازی.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منع شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د څېړنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې څېړنه کوي. خو دا یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر ته تللي او ځینې یې له تدریسه منع شوي دي. د کابل پوهنتون د ادارې عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقونو کمیسون کمشنر شبنم صالحي چې اوس په بهر کې دوایي، بهر ته تګ انتخاب نه بلکې مجبوریت و. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بېلابېلو لارو په استادانو، په ځانګړې توګه په ښځینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پرېږدي او په کور کېني.
او بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا د کابل پوهنتون په شنای ادبیاتو په تالار کې په پوهنتون استادانې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتب صادرول چې هغه هغه کې ویل شوي چې هغه استادان چې پخوانی حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په کادري شرایطو برابر هم نه دي، په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلي دي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمېر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو له تګ او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا غټه مشکل ده چې موږ پوهنتون ته ځو، درې څلور ساعت داس له 100-200 استاد راځي، 200 300 استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې موږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوي کولای چې هغوی ته په خټو غوړسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بنظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوی احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کیږي یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکیني حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکیني حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره د سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزي کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچېرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لورې له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
وسام ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه محمد حنیف یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام رسدمه. زما د افغانستان د اوسني حکومت څخه د هیل ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوې بیخي ډېرې شوي دي، باید په دې کې د جدي ګام واخلي او د مخنیوي وکړي.
تو هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ د درې د سیمې څخه اړیکې ګر کړې ده. اسلامي امارات لوړپور چراغ څخه غوښتنه ده چې باغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته خبرې دي چې په کې فعال سي او موږ سړکانې جوړ سي.
السلام علیکم، زه د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټې مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام شعور دي، دلته د تذکری او مرکز د تذکری ورکوله کېږي، کمپیوټر کېږي تذکری. هملته یو انجینر کوي چې په خوانه ادارې کارکونکی ده چې مونږ ناسو چې ملته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورته د تذکیرو نه ده سله روغلی، بیا به دوی ورته وی چې مونږ تذکیرو کور دغه مشکل مو دی. نو دوی بیا نه بعد بیا یو ملته د طالبان یو چارواکه و چې هغه ورپسې راوستل، هغه به یې راوستلو چې هغه د طالبانو نه پېږه کېدای شي ملته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په اصول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو ورونو نه موږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی د پاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت د پاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا ومن ولسوالی زواکی کلی ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سخت دی رستوی و سلابونو سخت زپلی دی پونده تقریباً دا دی گیان زیلوک او برمال ولسوالی دا خو بیخی یوری لحاغن مخ که زلزلی زپلی دی و بیا سخت سلابونو راو تلی دی. نو دا خلق لومنانوی و ضروری مرستو تا سخت ضرورت لری او حلمو دا لول مقاماتو نولو نرویوالو خیره بنسطونو ندو خلقو لاسلوی وکی و مرستو سرو کی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. نور څه مراستوي ځکه چې هسې خواري مو عباس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خپرو. اوس ورسېد دویم نیمایي ته څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بیل محاسبي او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لاند محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لری انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداری نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغنده یو وشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پل روسي ځواکونو ته چې په جګړه بوختي مهمات لیږدول کېدل.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسالو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم. دا خوراکی توګه بیخی ګراندنو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسی. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال او زور مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وو. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبه کمی دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هن جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبه معنا پیدا کړي.
السلام علیکم. زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به خکم زور دی. خلک به خې دستونو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدا یو پایا نستنو د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دیو شروع او جوړ بیاستي نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
سند جر پخیر تک رادیو آزادی رادیو ته ماده پیغام ده دغه طالبان ورور ده ګمرک ډیر اخیب ده خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو دا باید ده ګمرک کم واخی ازان ده تنخواه شي دی تر روان ده ټول ده ګمرک دی ورور ده زیاد دی پلا تنخواه دی.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی ککیم. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د عمارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د عمارت کسان پکې ګمارل شوي هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه مسلم خبرې کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي دربدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې لیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او دربدر وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من ډاکټر زاهد الله صابر ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ له فورو چارواکو سره ګوري او د سکرو په حقله باندې سره خبرې کوي، د ډبرو د سکرو په حقله. زه دا وایم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوی د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو به علت څه وي؟
السلام علیکم. اړیکه مې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. زما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار و خپل مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ډیر هم لښنا د پروفیس ولایت کې پیغام په زندانه کې ډېر په بې رحمانه ډول خلک شکنجه کېږي دي. نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دې پلټنه ده کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده، چې خلک تباه شول برباد شول. مننه خدای په امان. خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه شخصي وصله.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضی وسم دوام لري تر سلو په شاخوا کې وسم په دا مریضی اخته دي او مریضی نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنی سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي کې. السلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کړلې دي او کالج دا دې منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږي، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې شي، مسلمانان ته برته یو شی شي، خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زلم مساکلا د ورسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندویو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وی که موری که وزی، بس ناری وی دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را هر سړی خواری که والی سی، هر سړی دا خپل لا سبشیل لری ولی لا داری تا زانو نشرمه وی تا دا پاکستان و شرمی ری اغم دا غسی هیواد دی سړی دی دوگان ناری نوی دا افغانستان خلق ولی دا ناری سا نشرمی دی شهر یو پرادی دی که ناری وی وی زل دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را تر دا امرستی چرا زی چه خلق یو ما ته نه رسېدلی، بل ما ته نه رسېدلی. زما مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات ته مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک یې له نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلی، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه دي ټول ازادي راډیو کارکوونکو او ټول مسلمانانو اورېدونکو ته دي ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلک ډېر پرستړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کالج کرل شوي دي، او دا کالج قیمت ډېر کښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید غنې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. د اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دانې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دی ورته ونیسي، تدابیر دی ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادوالو د هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدام محمد د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدمه د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلي سیمې نه. او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کښې د عزیز خان کس په علاقه کښې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، او اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کښې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي، او هېڅوک هم داسې
توجه ورته نه دا کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس دا معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاد را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دا یوه غلطه پرېکړه ده، د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس علم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم، هیلی سلامونه ومنی. ابل ورځ ما خبرې وکړې، د ما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نقل که ما ته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې دغه نهسته دونې کرلیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې، اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې څرپلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، موږ څه مرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غږ کې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکه هیلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلیفې صاحب د ځبن ولایت نظر او فرید سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو او د چارواکو په لیدا دا د ستا د انجینر مکتبونو خلاص کې تر څو موږ طالبان طالبان هو چې دا له دې څو کوټ کوي دا لیکي دا له سوزونه کې ځای پیدا کړی دی، نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره پاری کا کیما. دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې، نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نو هیله مدا ده چې د دې خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي، نو خوندی دی خلاص کی دی کا پیشار اوری کو خرجانو باندې موږ دی دغه د پاره سفر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجنو او لکانو خوندی واړه خلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر خوندیو سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوانځي په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوانځي پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. تیره اونۍ 300 ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوانځیو نه بې برخې دي. دا چې له خوانځیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې فرشتي ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او
ژوند ډیر به معنا ښکاري. یعنی د ټول تام نشده یوازې نه ما ان د ټول خلکو چې داس ویلې هغه به یو هدف درلود، خو هغه هدف نشته اوس. یعنی ټول خلک هم دسه مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه وو او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف وو چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نور هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوي لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسلی یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدو نه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچه وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده. خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دي دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی. بالاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، ځکه که د حجاب موضوع خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي. نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي. او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع هم نشته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخخه کوو او بخښئ چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې. داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وایئ چې تاسو مطالعه کوئ، آزاده مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې له خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي ورسره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري په محفلونو کې ګوري دا نجونې چې په کورونو ناستې دي خونځیو ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کېږي یا زمینه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي؟
که رښتیا ووایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس وایم پهلې خوس یعنی لږ ذره شوقي کپ شوی دی، خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې ما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې داسې درس وویل دی اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1111 شمیره بیا وایم 00422 1111
قسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل قسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے تما ہو داد خطو گٹ پور دے داس مادے داد خٹو کٹو پور دے داس ماد جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ماد کور دے داس ماد کشاڑا تک گل قسم سور دے داس ماد Thank you. رسوائے دخل کو بلے زر خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زر خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلے زر خوگی گی مینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے